نو پښتنو کې مسله نشته، خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل، دا خبرې رامنځته شولې. خو د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغې سره را یوځای کړل، هغې داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړم نو په پېښور کې مردان کې درته به خلکو ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردې بادې وایي او دا کې او دا کې، ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردې بادې وایو. بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړي دي یا ځینو نورو پاکستانیو پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړي دي چې پښتنو پسې، نو د هغې نه وروسته ما اوسه پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلی. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالبه موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو، ځکه چې تغییر پکې راغی. مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل، لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل، ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي، د یو بل ته نږدې کوونکي د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو یو بیلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. هلته چې به موږ پوښتنه کوله، بعضي هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، هغوی د بیلابیلو افریقایي هیوادونو خلک هلته راغلي وو. نو خبره به چې کېدل، هغوی ویل چې دس از افریقاس کپ، دس از ناٹ ساؤتھ افریقاس کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمه ایز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې دوی درلودل، د یاد وستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده، او د دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په دې تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي. خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد وکړو، هغه یو برخورد وکړو چې بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تل یې د پاکستان ننګه کړې ده، که هغه د سیاست په میدان کې ده هم پښتون درېدلی دی، که هغه د جګړې په میدان کې دی، د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګې ورته کړی ده. سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي، که عمران خان موږ ته نه منفي هم کوو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي نه هم شي، د شاید افریدي نه راواخله تر یونس خانه پورې چې د پاکستان تر ټولو غوره منډې ده کړې دي، نوم یې ورته ګټلی، مقام ورته ګټلی. لیکن بل بده مرغه کله چې تاسې یو ریسست برخورد لري، یو سپریمیست برخورد لري، یعنی د نورو نه ځان غوره وګڼئ چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچوت دي، د هندوانو په اصطلاح، او دغه ذهنیت دی چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی، د هغې په رڼا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو طبعا خلک له ځانه لرې کوي، او دې خلکو همدا کار وکړه. زه تاسو بله خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري، یو لامل یې دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي، لکه هندوانې چې ستایي، لکه ویسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بله وړمه ورځ د افغانستان ملاتړ کوو، دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی، او که حادثه نه وي، کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده، واقعا د دوی لاسته راوړنه ده، بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي.
مشتاق صاحب، دلته کې اوبخه مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي، کوم سیاستونه دي، نو هغه په سپورټس باندې هم اغېز کوي. پاکستان کې کستاسو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شو، دوی وویستل شو، بیا دوی خلاف کاروایان وشوې، چاپی وهل شوې، نو هغوی خامخا به غبرګون خو ښیي که نه؟ نو چې هغوی خپل غبرګون ښایي، نو هغه غبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي.
بالکل
هغه په کرکټ کې مرزي هغه په هر ځای کې راځي سم چې وختي موږ خبر وکړه دا زنیم پوه چې وجه څه ده خو د پاکستان فوج داسې وکړل چې د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوتله ولته هغوی له یو قسم له فوجي ټریننګ یې ورکو
ډېر
خلکو پیغورونه ورکړل چې ستا د امنیت مسله ده د سیاست دی اوس ته سپورټس سره لې نو سپورټس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړۍ مرحلې نه مونه وته نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوڅانو دا خبره کوله چې پوځ یې باید په هر څه کې مداخلت نه کوي اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاسه هغه سپورټس هم زیاته ورسېده نو که د دوی دغه رویې دي د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی هغه ولسونو ته هم لاندې راشي نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انضمام د دوی کوچ پاتې شوی دی عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی نو پاکستان پر ځای دی چې دا زونه وستای دا خبره وستای هغه دوی چې کومه دی غیر نور مت فیرنګ
ورکړي لوبغاړو خبره ده اوس دا جدي اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخ اشاره ورته وکړه کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د ځینو مبصرونو خبرې اوریدلې دوی وایي چې کله افغانانو توره کړي وایي دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي چې دي له محمد نبی پرته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیږیدل نور ټول څوشت کلن دي ځینې د ګوربز خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوی دی بلې په 2000 کال کې پیدا شوی دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوی دی ځوانان دي ورسته را بوټیدل خلک دي خیر هغه یې دانه بم تیر شو دا دی یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتل کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت د څه چې وصول لري او سیاست د څه چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاستئ
بالکل ګوري زبیا دا خبره کوم که مونږ کوشش وکړو او د سپورتس نه لکه هغه د قوانینو پر رڼا کې برخورد سره وکړو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر خل عامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انضمام عمر ګل تر یونس خانه پورې ګر چې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کوو ګوري د جوناتن ټراټ انګریز دی افریقا یو اصل انګریز دی د سویلي افریقا له انګریز دی د سړي نازونه که تاسو ګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکوي ډوین براوو زمون یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جديجه مونږ سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکړئ خلک به تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسته راوړنې په خپل جمع کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زکه او تا میکی آرتر راوسته وو یا اوس ګیری کرسټن راوسته دی تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زکه ستا نه دیس دا دغه سی به زمنګ لاسته راوړنې ته بیا کولای شو که ته وایې چې ګیری کرسټن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړه دی خو نه هغه چې دی راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدادي وظیفه وا او که تا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې نو چین باندې خوستا زړه شین شو زما یادیږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي و تر څو په چین کې یعنی 15 کال یا 12 کال کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي هلته کرکټ پروموټ کړي نه کیږي وړتیا نشته ده بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورټس د اصول سره سم سپورټس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاق او پرانا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې یو چا لاسته راوړنه وستایل شي زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکوي قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ دی بل سره د نږدې کېدو سبب هم کېدای شي زه پرون ما د رئیس احمدزی ټویټو غالباً کې انټرویو و د افغانستان په خوانه کپتان او لوبغاړی دی، هغه لیکلی و چې راشد لطیف نه ډېره مننه کړې وه چې تا مونږ سره ډېر زیار او زحمت ایستلی وو. زه د ایمل پسرلي صاحب سره وخت ناوخت غږېږم، هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړیو کلونو کوریج به هغه کو د میډیا له لارې، هغه همیشه کبیر خان یادوي او د هغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي. یعنی بخل چې کله راشي نو طبیعي خبره ده چې عکس العمل به راځي. که بخل نه وي پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیونز ټیم وړاندې کړی، خو موږ اوس هم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه، د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی.
شاید اپریدی چې بولو زه راشد ته لیکلی چې تاسو ډېره خلوب وکړه، او شاید اپریدی نور خبرې به ما ولستلی، هغه ډېر مخکې تللی هغه چې زما ډېر امکان دی، قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فاینل ته هم ورسیږي او فاینل به هم ګټي. په دې باندې پاکستان کې ځینو خلکو خنداګانې او دغه کولې چې شاید اپریدی ډېر زیات تیز تللی دی. نو د هغې په جواب کې ته بیا راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو مونږ تا فالو کوو، مونږ ته زموږ لپاره ټول دغه لپاره یو مثال یې، ته یو لیجنډ یې. مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي، ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیري چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي. تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول، لکه دا پوسټ یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو، موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو، احترام لرو. زه دا نه وایم، زما د خبرې مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده، که ستا د خپل پوسټ سره مینه ده، چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی، هنرمند چې دی، سندره ده، هغه هیڅ پوله نه لري، هغه هیڅ پوله نه لري، هغه سره هر سړی مینه کولی شي، هر سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فاینل به افغانستان لوبډله لوبوي، ویل هغې دومره تشویق کړم چې یار براین لارو دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لارو د ویسټ انډیز لوبغاړی دی، د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی، او هغه دلته کې په راشد خان باندې هغه د خبرو اثر کېږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري، هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري، او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي، د خپل سوچ د خپلې خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي، نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي، هماغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب، لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه، لوبغاړي سرحد نه لري، هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو، اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي، څوک ویرات کوهلی ته چک چکی کوي، څوک راشد خان ته چک چکی کوي، څوک د استرالیا او د انګلینډ لوبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحلې ته رسېدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله، زه کله کله د ټیګور اشعار اورم، په معنا یې نه پوهېږم، لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما د پرده ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله، کلونه کلونه زه د سریلنکا لوبډله زما خوښېده، سره د دې چې زه سریلنکا سره هیڅ نه وه احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبنیز تړون نه لرم، بالکل دا سرحدونه نشته دی. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د ولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبره وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندوستان سره کشالي، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلی د نمک حرام، سره د دې چې زیاد ادا کوله چې د افغانانو قربانۍ وي چې نن پاکستان شته دی، او په وار وار حمید ګل هم دا منلی ده کنه، د پاکستان د آی ایس آی پخوانی مشر دی. لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوې خلاصې شوې، نو دوی بیا د بحث شروع کړي چې افغانان نه مکران دي، موږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي، ولسونه اړ دي چې د خپلې کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو، او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې، یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه؟ لوبغاړي چې کله میدان ته تلل، دا سلوګن یا د ناره به اعلانوله یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به یې کوله. سپورټس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډېر ښه ادرس دی. ستاسې به یاد وي کله چې د 23 اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو، زمونږ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبې غوره جایزه چې د افغان مهاجرینو ته ډالۍ کړه. ولې دا کار وکړو چې سپورټس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړو چې پاکستانی سټیټ یا اسټابلیشمنټ د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاتې کوي. نو دا فاصلې به هله کمیږي چې کله موږ کوشش دریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په طبیعي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي. سپورټس بهترین ادرس دی، خو کله چې تاسو د سپورټس نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي، میډیا مو په همدې یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ټیټه سترګه باندې وکتل شي، په پای کې خبره ده چې سپورټس به همیشه د ویش لامل کیږي. پروسه کله چې کله افغانستان لوبه وګټله، د انګلینډ نه مو لوبه وګټله، د هندوستان پخوانی لوبغاړی عرفان پټان ونڅېد، عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري، یو تړاو لري، د هغې په رڼا کې ونه سیدیس خبره نه وه. کله چې پاکستان نه لوبه وګټل شوه او هلته د خوشحالۍ اظهار وکړ، د پاکستانی پنجابی میډیا کې داسې یو حال وته وایي چې اسمان راولېدلی، ته وایي چې کشمیر دی نه په همدې ورځ هندوستان په زور اخیستی. وسړیا دا د انسانانو خپله خوښه ده چې څوک یې خوښېږي، کومه ډله
رحیم صاحب. کله ناکله یو څوک د خواخوږي له خاطره چې دې ټیم نه ده ګټلې تایید یې وکړه.
زه وایم چې 99% پښتانه چې کوم دي هغوی هم بوړي چې افریقیا وګټي. یو کس ته مې دا ویلي چې تا ویلي چې افریقیا وګټي، زه په دې خوشحاله یم، خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیمی فاینل راځي. مال چې څنګه ټورنمنت شروع شو، ته ویل چې افریقیا وګټي، یاره زه ډېر زیات خوشحاله یم. نو مال هغه د خپل کور کې تاوان راکو، کله وشي
دا خو دی. او کله ناکله دا د انګلستان کپتان باټلر دا یو ځل مالید په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډېر ښه چلند وکړو، ډېر د سمارت سړی و. کنه تر اوسه پورې مې د ده لوبې ته زه ناست یم او ګورم ته ودر چې کله 50 کړي وي ورته خوشحاله یم. کنه له ما سره هغه نه لري
اړیکه. څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو دغه د آسټرالیا لیګ دی، داسې بیا د سریلنکا دی، په بنګلادیش دی، اوس هر ځای کې لیګ دی، کریبین لیګ دی. نو په دې کې چې دا کم لوبغاړي دي او مونږه د هغوی په ملاتړ باندې نور ته کنځله کوو، پرسکا نسیم شاه دی بل هغه هم دغه لوبغاړو سره ډریسنګ روم شیر کوي، د هغوی سره کمرې شیر کوي، خونې شیر کوي، یو ځای ژوند کوي، یو ځای ګرځي. دا شاهین دی، دا ټول د افغان لوبغاړي زمونږ د طرف ته، د پاکستان کې چې کوم پښتانه لوبغاړي دي،
شاهین د پاکستان نام
دی، یو ځای لوبې کړي دي،
دوی
یو ځای لوبې کړي دي. بیا چې کوم د لیګونه راځي په هغه کې دوی یو ځای ژوند کوي، یو ځای پاسي کېني، خو دلته پې بس ولسونه خپل منځ کې بس یو بل ته کنځلې کوي.
اول داسې هنر او سپورت باید داسې شي، لکه مثلا زه د اقبال مثال درکم، د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي، پاکستان خو بیخي سیاسي شخصیت ترې جوړ کړی دی، هندوانې هم ستایي، ټایګور ټول ستایي، ټول نړۍ په افتخار کوي چې تاسو مخکې ټایګور یاد کړو. له همدې سره به دا بحث راونغاړو. له تاسو هم مننه رحیم صاحب، مومن صاحب مننه، او د اوریدونکو هم منندوی یم چې په دې بحث کې تر دې دمه راسره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مد.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
de azadi melma
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام اوریدونکو، زما اسمت ساروان سلامونه ومنه. زموږ د خبرونې میلمه د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی، په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي، لیکنې کوي او ځینې وخت شعر هم وایي. له استاد ډاکټر زمان ستانیزي څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوبه را پیل کړي.
زه په لوګر کې د محمد آغې د ولسوالۍ د سباک خیلو په کلي کې زیږیدلیم. نو په یو کلي کې لوی سوی یم، د کلي هلک یم، او پلار مې هغه دو زمان لما دمخه مرسوی و نو دما قلر زیات ورته غته پدیت زی مشر زویم نو زبه هر زای جان سر بولم هغه باسکل درلو دو دمام خوخه دسی ورسرایم نو دما اولین مدرسه دما پلارو هغه هر چه قصه و داستانو نو چه لهر جای آوری دل تنزو که افسانه وی که استوری وی آغا به خی قصه که ولی نو آغا قصه دما اولین مکتب دما پلارو نو در رسمی شانسی دی آغا ده محمد آغی پو غو وقت که خوانزه و لاله سنه و در سواله ده اول دری کاله لغو روست بیانو تقریبا دما اصلی زون ده اغا وقت شروع که گی چیزل خپل کورنه نلره زم کابل تا چیل تا در سواله ده دوستانو ده تشویق پا اثر بنده چی اغوی فکر که و چی البته پا خپل زم بنده چیزل دیر وخیارم و ده مکتب دما لپاره کافی نده باید کابل که مکتب وایم نو بیا داتی دیگوی حدسیات ترکم حد درست وی هنه و اغا جلا موزوده بیا کابل که ده شاشید پا مکتب که می حال تا یو دو کال مکتب ویلی پر دیر سختی سره
وقتی مو کورانه پا مورو پلار یعنی پا مامد آغی که پا تولا و تاسی پا شاشید که درس وی
و زمیل آکا سره وم ده ما دو آکا گان پا کابل که وسیدل نو زون مو تقریبا اغا دیگر لوی فامیلی زون دو نو زمه لاکا سره وستیدم دیوغی کورنه سره بیا لغو روست برتا لوگر تولارم بیا لوگر نه دی محمد آقای لخوانتی نه چه فارغ سوم نادری لیسی تولارم اقل تا تقریبا یو چون وقت وسوال تا په هر صورت په یوال سم سم که بیا دی نادری لیسی نه امریکا تر اغلم اغه وخت کې دا پروګرامونه وو چې شاګردان باید یو عمومي امتحان ورکاو سراسر د افغانستان هغه لایق شاګردان به چې وو هغه براتل نو د ما نوم دست تصادفي هغه ته په هغه لست کې راغی بیا یو کال مې دلته امریکا کې ژوند وکړ له امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډېر منوره کورنۍ وه یو کال نه وروسته بیرته افغانستان ته ولاړم بیا چې د دوم ځل لپاره د یعنی یو ځل په لیسه مې امریکا کې خلاصه کړه یو کال مې وروستی کار بیا په لیسه د نړۍ کې خلاص کړه له هغه نه وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل بیا له فراغت نه وروسته عمل ته خپله په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې هغه څه ټیټترینه رتبه د استادي ده د استاد په حیث هم د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم د فولبرایت سکالرشپ مې اخیستی و د واشنګټن پوهنتون کې مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل بیرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا په خپله پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې ادامه ورکړه
د چا حکومت تو چې تاسې امریکا ته لاړئ او بیرته خپل وطن ته ولاړئ دا پوښتنه به شاید زموږ اورېدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې وو چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل بیرته به راتلل په خپل وطن کې بیکار کوو
و دغه کوشش خو ټولو سره وو څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل له هېواد سره له خلکو سره له ولس سره په دې چې موږ په همغه خاوره کې په همغه سپېرو کوڅو کې په همغو کلو کې لوی سوي یو هغه په موږ دین لري باید بیرته افغانستان ته تللی وای نو زه دوه ځلې چې راغلم دواړه ځلې مې همدغه کوشش وکړ چې زه بیرته ولاړ شم پس د واشنگتن له پوهنتون له تحصیلاتو نه څه خلاص شوم بیرته افغانستان ته لاړم بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې په رشته کې البته د انګریزي ژبه باندې په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلود یو د ادبیاتو وو د داود خان په وخت کې په هر دلیل چې وو د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله دا پوهنځی لغوه کړ ملحق که په ادبیات پوهنځي پورې منتهغه زموږ د انګریزي څانګه ځای په ځای پاتې سوله. نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله وه، هماغه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند هغه و چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو، د روسانو راتګ هم وسو، د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو، یرغل یې وکړ په افغانستان باندې. نو هغه حادثې زه چې کله کله فکر کوم چې که زه امریکا کې ما دلته بل امریکا کې البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون لخوا نه، من تا د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله، زه بیرته وغوښتلم. نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و، په دې چې ښه شو چې داسې پېښ شو، په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې وایو چې معجزه ده هم ویلی شو.
له ازادي راډیو د مل مخواله اوري زموږ ملما ډاکټر زمان ستانی زیدی.
بس په امریکا کې زده کړې کړې وې، په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې به په امریکا کې زده کړې کړې وې هغه ته به د شک په سترګه کتل کېدل، که څنګه؟
یوازې شک نه و، د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول. په دې چې زه بیرته ولاړم، په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرهنګي مرکز لخوا نه بل کار راکړلی شو. زه هلته آمر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاو. بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمه کار میکاو. نو د ما ارتباط هغو سره زیات و، لغه نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه. نو ما د فرانسوي ژبه مې کابل کې زده کړله، و آلمانی و روسی و حتی ایتالوي ډېر کمتم، او اسپانوي چې ما دلته امریکا کې شروع کړې وه. نو د هغه په خاطر زه ګویته انسټیټیوټ و دا د ایتالیا سفارت و دغو ځایو ته تللم، د دې په خاطر چې د ژبو زده کولو سره مې علاقه درلوده. بیا نو وخت چې د خلقانو وخت راغی، هغه وخت کې زه خپله څو ځلې له مستقیم تهدید سره مخامخ شوم، سخت وختونه و. په هر صورت باندې همغه سختیانې دي چې د یو چا شخصیت جوړوي، تغییر ورکوي، جهت ورکوي. دا
بالاخره تاسې امریکا ته لاړئ، ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ، همغه وخت لاړئ که نه وروسته؟
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ماتو، د موږ په کورنۍ کې زیات و. تقریبا شپږ ویشت نفره د موږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان د موږ ووژل سول د خلقانو په اوله دوره کې. زه خپله هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقنه کار واخلم، یو معجزه ده چې زه څنګه اوسو چې زه ژوندی پاتې شولم. اما هغه وخت چې روسان راغله، بیا وروسته موږ یو لست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفر و په هغه لست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای. نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو. بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته، داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دوه ورځې بیکاره وم چې هغه شنبې و یک شنبې ده. د دوشنبې په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم. هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوا نه و. هغوی سره مې خبرې وکړې، هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو، خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې و هلته ممکن ته په کارې. هلته چې زه ولاړم هغه ویل د تا کار ټول خلاص ده، کولی شي دوه هفته بعد د موږ سمستر شروع کېږي. دا د دوه صنف موم درکړی دی و دا شیان بیخي یعنی ما باورم نرته چې هغه نو دغل خاطر لغه مشروع ما هغه د خپل اکاډمیک رشته او دغه ادامه ورکړه. بیا دغه پرسن کې ما یو نور تحصیل په بلنری رابطو په سیاسي علومو کې وکړ. په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه نو او په زمن کې هغه وجبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده دغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دېته شخصي جهاد ووایم که نه، په دې جهاد کلمه اوس د چانه خوښېږي. جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې، هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبو باندې وه. تقریبا لس زره تیراژ مو درلوده، تر هغه حد مو چې له لاسه کېده تا افغانی مهاجرین سرغلی و هر چیرته و تیب تو پاشان و سره اوقات مرسوله و امریکایانو تا و مطبوعاتو تا. نو دی ما فعالیت البته هیچ وقت ما پزوند که ندیگو که زده و تنظیم که و حزب که و گند که، نو فعالیت می انفرادی و تنهایی دا کار ما که و یعنی لیو درک می درس ورکا و چی اقا می وظیفه و لبل درک می تحصیل کو چې هغه می علاقه و، لبل خانه می د ازادي جریده خپرولو چې هغه د ما له نظر خپل ملي وجبه می و.
تاسو په ژبه کې یا ژبپوهنه کې او سیاست کې زده کړې کړي دي، اما اوس تاسو د الهیاتو استاد یاست. تاسو الهیاتو ته څنګه مخه کړه؟
تصادف نسم ویلی که یعنی په تصادف که خپل فاعل د عمل مطرح نوی، اما په یو شکل سره و هغه وروسته چې ما خپل د دکترا هغه رساله مې چې لیکله یو ماخذ کم و، کتابخانې په منځ کې د کتابو له منځه تېرېدم چې دا یو خواته مې وکتل چې هلته نوشته و عربي. نو ما تعجب وکړ چې عربي دلته څه کوي، دا خو د حقوقو پوهنځی ده. یو دوه قدمه مخکې تللم بېرته ورو ګرځېدم د داسې کنجکاوي په خاطر چې ګورم څه نوشته دي چې ابن عربي. دا منور م عجیبه راته ښکاره سو. کتاب مې خلاص کړ چې د اوله صفحه کې لونمه چې د محیدین ابن عربي په باره کې دونه مطالب لیکلي دي چې دا د اسلام یو لوی پوه و داو. زه حیران پاتې شوم چې زه اوس سبا ته خپل پی ایچ ډي اخلم، ډاکټر یم، او د دې سړي نوم ما هېڅ نه و اورېدلی. لاړم کاغذونه مې څه خلاص کړل، هلته مې یو ورق یو فصل د کتاب دوه فصله مې کاپي کړل. دا مې کاپي کړل، ځان سره راغلم د ما کار د دکترا خلاص شوی و، منتظر دا مه چې هغه کمیټه خپل تصمیم ونیسي چې هغه منظور شوی ده وکنه. نو یو ورځ خپله اویلي کې لاړلم، سهار وخت ته ووتلم په دې عزم چې زه به دا ګلان ملان وګورم او دا د هفتې اخره وه. کاغذ مې راسره واخیستم، خو خیر که چیرې اخیستو ده. کاغذ مې چې خلاص کړ تقریبا یو اتلس مخه و. دا مې چې دغه هر جمله چې لونم هغه جمله ما نه پرېږدېستر څو ورپسې جمله ونه وایم، ورپسې فقره ونه وایم. نو په ډېر دقت مې دا ولوست تر اخره پورې. یو پلا متوجه شوم چې بیا نو له هغه وروسته د ما مخه د عرفان خواته شه، هلته مې خپل شخصي مطالعات شروع کړ. بیا دکترا نه پاس پوست پی ایچ ډي تحقیقات و هغه مې زیات څه کول یو سیلی پانتون که علت ما استادان درلوده. نو بیا بیخیم دیبل دنیا تر زراغلم تر دی هده چیز حتی پر یا مذارت سروایم ساتا شایر هم سلم.
عرفان سر شیر لکه چی تر لیده به دی خاطر؟
خو عرفان سر شیر یا وقت دی ضرورت پر اساس و ترلسو اقا وقت حلاج ته عباسی دوره کې په دار و خیزه ولسو هغه عرفانی خلک چې وو هغه ټول په تیکته او په پټه کې وو. په دې چې دا فقی علما او زیات قدرت درلوده، نو بیا له هغه وروسته به دغه عرفا به خپل افکار د شعر په توګه لیکل که فرض که استعاره د معاشقه و د دیشانو هم وید د خدای په صفت که به لیکل آقا بنو بیاد که چیره گیر براغل بیا ولستنه از خود ځان سره و معاشقه لرم دامه ده و انسان لپاره لیکل خدای سره مکار نلرو داد نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې ورفاو بیا وروسته یو د ضرورت له مخې دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل دې په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف اسانه کار نه ده یعنی تر یو حده که دا اوسنۍ معاصره غربي اصطلاح نه کاپي رایټ پروټیکشن اصطلاح نه کار واخلو نو دغه په خاطر باندې عارفان شاعران کېدل هم د یو ضرورت په خاطر چې د دوی افکار کې څوک نظریاتو کې ګوتې ونه وهي نو دغه په خاطر په تار د مثال مولانا صاحب اشعار د مثنوي چې تقریبا 20,000 بیت دي په هغه کې دونه اضافات شوله چې هغه له 6,000 نه هم زیات شو بیا یو مستشرق په نامه د نیکلسن ده چې هغه څو کاله په دې تېر کړل چې هغه ځینې جلا کې و هغه مولانا هغه بیتونه چې معتبر دي او استناد په دې کېږي چې د مولانا نظریاتو انعکاس کوي هغه یې ځینې جلا کړل نو خو خیر هغه دغه وخت و اما نه زه چې اوس کله کله یو دوه درې مصری وړاندې وروسته لیکم هغه ماز د زړه د درد دی زه ځان شاعر نه بولم په هېڅ حساب
تر اوسه م کوم مجموعه چاپ کړې ده که نه
زه یو بل مشکل هم لرم چې ما اشعار اکثرا کار پرې کوم اما مقصد سه چاپ سوي هم دي په مجلو و اخبارو کې دي اما د خپل د کلیاتو په شکل باندې نه دي چاپ سوي د اولین ځل لپاره فکر کوم چې د لمر مجلې په راتلونکي ګڼه کې د ما یو شعر ده چې هغه یو غزله ده یو بولله چې هغه په پښتو او په دري ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل شوی ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده دغه ذهنیت باطل ثابت کی وو
استاد څومره وخت کیږي چې تاسو په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریسوئ
زه تقریبا شپږ و مختلف پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه یو وخت د ما یو شاګرد چې یو سی ال ای کې و له هغه ځای نه البته پس د خپل درس خلاص و ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي ته باید دلته راسې نو ما ورته وویل دلته د څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ چې دا په نړۍ کې یوازینی پوهنتون ده چې د اسطوره پیژندلو او د الهیات او عرفان او دغه مسایلو کې درجه ورکوي او یوازې د دکترا او ماستری له هغه ټیټ تحصیل نه لري نو بیا دې پوهنتون کې له 2005 کال را په دې خوا درس ورکوم
امریکا خپل اصلي اوسیدونکو څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي
داسې موږ که یو تفکیک وکړو د عرفان یا د باطنی علم یا د الهیاتو خلق دا الهیات مذهب و دین په یو ترازو باندې تلی دا درسته نه ده ټول جامع دین ته ضرورت لري د یو اتکا په حیث باندې اما مشکل دلته کیږي چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کیږي جوړ کیږي تنظیمیږي بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اخته سي چې خدای له یاده ووځي د عرفان تاکید زیاتر په دې ده چې دین یو وسیله ګڼي او وسیله بولی او لوسیلې نه زیات ارزښت نه ورکوي دین ته مستقیما زید خدای پیژندنه ته. نو دین په عبادات او په فقه په دې مسائلو سره اخته دي، اما عرفان پیژندنه ده چې انسان باید خپل ځان وپیژني، او که چیرې د ځان پیژندنو توان ولرلی سي بیا نو کیدلی سي یو اقلا یو انتباع یو نظر هم د دې واخلي چې خدای هم سته. نو دغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب او په هر دین کې هغه د عرفانی برخه سته. مثلا یهودان یهودیت ځان ته دین ده، اما کابالا دیگوی عرفان ده. یا بودایزم ځان ته دین ده، اما زن بودیزم دهغه اخده عرفان ده. په اسلام کم دا فقه و دا المنزون و دا شان چه اغا دا اسلام دین تعریفه اغا ځان ته جایلری، اما عرفان لغو سره البته د وسیلې په حیث و، اما اغا هدف نه ده.
د ازادي رادیو د میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانیزی دی.
زه و دوه نور ملګري مې له کلي نه ووتلو چې لاړم ځو مکتب ته. په لار کې چې د لوی سړک ته رسېدلو په دې وخت کې له خونه یوه لارۍ موټر په ډېر سرعت باندې راغی او راتاو سو د موږ خواته. نو هغه موټر په اصطلاح جلاوې له لاسه ورکړ. نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې یو نیم په داخوا وتښتېد او نیم په هاخوا وتښتېد چې موږ موټر ونه وښي. نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ، زه یوازې وم دا بل خواته لاړم. هغه لارۍ چې رانږدې سول د دې په خاطر چې ما ونه وښي داسې په لوړه باندې وختله. دا چې په لوړه وختله زه په داسې غاو شور لښتي کې وم. دلته مې چې ولیده دا لارۍ پاس په دا هغه ولاړ ودرېدله، هلته توقف یې وکړه او کږه سوله چې په ما باندې رالویږي اوس. زه دلته د لښتي په منځ کې ورته ولاړ یم، خو یو څه لس کلن هلک به وم، نهه لس کلن، او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم اورم دغه هر لحظه کې چې لارې خوا د اواز اورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس رالویږي او دا باډۍ هم راکږه سوې ده. او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یې ځمکې لوړ سول. نو په همدې وخت کې دا شا خوا ته چې دا خلکو د دکانو مخکې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم په داسې دا لارۍ باید رالوېدلې وای، راچپه سوې وای، زه تر لاندې سوی وم. اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هر ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوي چې زه په هغه کې دغه ټول اوازونه اورم، هلته د خلکو چغې نارې اورم، هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي. او دا موټر هم داسې راځي راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بېرته په شا ځي، هغه د آخري ټیرونه بېرته په مځکه لګېږي، په ما باندې نه رالویږي. نو ما فکر وکړ چې همغه د ما د ژوند آخري لحظه وه، او یعنی اقلا که د فیزیک قانون مطرح وي باید زه موټر لاندې سوی وای. اما هغه څه چې
لنیکمرغه داسې ونه شول. اما تاسو په دې منځ کې فرصت نه درلود چې له هغه کندې ځان وباسئ؟ خو نه، دا ډېر لنډ وخت کې دا څه پېښ شول.
دا په ډېر لنډ وخت کې ما همغه منډه ما واخیستله، زه له سړک نه حتی لاړم، د لښتي منځ کې ودرېدلم. نو زه فکر کوم چې په یو حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزې وساتئ. معجزه وه. خدای مو خوشحال لره. خدای په امان.
سلامت اوسئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.